کوم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم نن چهارشنبه 1404 هجری المریز کال د لندۍ یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر 19 ده. پیل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر 19 چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9 بجو جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون څخه باندې 2500 سازمانونو پرون سه شنبه د جرمني حکومت ته په یوه پرانیستي استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوي دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک کې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د می میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هیواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سن هوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سه شنبه د دسمبر په 9 په یوه خبری کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خته شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه پاکستان او افغانستان د چین د اوږدې موږدې دوستان او داسې ګاونډیان دي چې له یو بل څخه ځان نشي بېلولی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکېچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي کچېرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو دي چې په خپل جګړه ځپلې هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبری مرکزی څنګه د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسي له خوا جګړه روانه ده، د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هیواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دای به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې کچېرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هېواد کې له شپېتو څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلي دي.
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره
پر دی موضوع حکلا شوی ده او اعلان کړی چې د طالبانو حکومت مشروع نه دی او باید بین الافغانی مذاکرات وشي. همداراز له نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو څخه یو لړ غوښتنې مطرح شوي دي.
په دې اړه چې آیا دغه سیاسي جریانونه چې د ډیرو مشرانو د جمهوریت د وخت لانجمنې څیرې د پراختیا د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه خوله دي د سیاسي چارو د یوه شنونکي نظر ولرو. ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوي او دغه بنسټونه دې ته اړ شوي چې خپلې ډېرې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
په داسې شرایطو کې چې نن که د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي.
په جرمني کې میشتو افغانانو سره وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې په یو راپور کې ویل شوي افغانان د سوریایانو تر څنګ په دې هېواد کې په ډېرو جنایي جرمونو کې ښکېل دي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هېڅ جرم نه لري. جرم یو فردي عمل دی او نه یې باید سزا ټولې افغاني ټولنې ته ورکول شي.
او دا به هم واوري چې د استرالیا د کډوالو شورا د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په پلازمېنه کامبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلې دي. دغو جریانونو مشرانو او غړو چې ډېری د ړنګ شوي جمهوریت زړې څېرې دي پرون په یوه آنلاین ناسته کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسلې پر سیاسي حل ټینګار شوی دی. خو یو شمېر مدني فعالان وایي د یوه روښانه او عملي میکانیزم په رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته ډېر هلمندی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو درې مخالف سیاسي جریانونه د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت په یوې آنلاین ناسته کې راټول او د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د افغانستان د سیاسي بهیر د راتلونکي په اړه خپل دریځونه اعلان کړل. د دې ائتلاف په خپره شوې اعلامیه کې چې یوه نسخه یې ازادي راډیو سره هم شریکه شوې، د روان ناورین سیاسي حل د دوامدار بین الافغاني مذاکراتو او هوکړې له لارې د ملي حاکمیت بیرته اعاده، د ولسی او مشروع نظام د ټینګښت لاره، د بشري حقوقو تامین او له تبعیض سره مبارزه، او د دغه مرستو د شفافیت او اغیزمنتیا تضمین له بنسټیزو غوښتنو بلل شوی دي. د سولې او عدالت د ملي حرکت استازي محمد اسف صدیقی چې په دې انلاین ناسته کې ګډون درلود، د سې‌شمې په ورځ د دسمبر په 9مه ازادي راډیو ته وویل په اعلامیه کې یادې شوی غوښتنې د خزو د زده کړې او کار د حق تامین، د بیان ازادي، د بشري حقوقو رعایت، د پخوانیو ملکی او نظامی کارکونکو د امنیت تضمین، د هغوی د شتمنیو تنه، او د شفاف او باور وړ میکانیزم لاره د نړیوالو مرستو بیا پایل موضوعات هم په ځان کې رانغاړي. نوموړي وویل چې گاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه هم د طالبانو له چلن او سیاستونو جدي اندېښنه لري، او له همدې امله د داسې همغږو سیاسي جریانونو جوړېدل یو اړتیا ګڼل کیږي.
کله چې د افغانستان ملت هم په هیواد کې دننه او هم بهر او همدارنګه نړیواله ټولنه له دې جریان ملاتړ وکوي، زه فکر کوم طالبان به یا په ډېر لنډ وخت کې اصلاح شي او یا به له خپل سنی آدرسه په بشپړ ډول لمنځه ولاړ شي. خو موږ ډېر د دې پلوي یو چې هغوی باید اصلاح شي. دا ائتلاف هیڅکله د جګړې طرفدار نه دی، خو د طالب جګړه د دې معنی لري چې له 30 میلیون افغانانو سره د جګړې اعلان وکړي، چې دا ناشونی ده. پایله کې به هغوی اړ شي چې په شاشي او یا د خلکو غوښتنې ومني.
په دې ناسته کې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سرور دانش، محمد حنیف اتمر، عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، محمد عمر داودزی، معصوم ستانکزی، او د تیر جمهوري نظام یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړو. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي محمد محقق د دې ناسته د جوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره از این که حکومت
پر دې موضوع هوکړه شوې ده او اعلان یې کړی چې د طالبانو حکومت مشروع نه دی او باید بین الافغانی مذاکرات وشي. همداراز له نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو څخه یو لړ غوښتنې مطرح شوې دي او پر طالبانو هم غږ شوی چې د دې دریو سیاسي جریانونو غوښتنې چې د همغږۍ اعلان یې کړی پوره کړي.
همزدایي کردن باید برآورده شوه.
یو شمیر مدنی فعالان وایي هغه موارد چې په دې نوې اعلامیه کې پر ټینګار شوی بې له شکه د افغانستان د خلکو له بنسټیزو اړتیاو څخه دي او باید جدي پاملرنه ورته وشي. خو له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو ته په پام د یو روښانه او عملي میکانیزم پر رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته ډېر هیله مند نه دی.
از هر کدام از این تشکلا شما یک روایت متفاوت در سیستم سیاسي افغانستان میبینیم.
په هر یو دغه تشکیل کې بیلابیل سیاسي لیدلوري وینئ. ځینې د مرکز نظام پلویان دي، ځینې فدرالي نظام غواړي او ځینې نور بیا د هیواد حالاتو ته په بل ډول ګوري. دا توپیرونه ښایي په اوږدمهال کې یو ځل بیا د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او دا ائتلاف د دې توان ونه لري چې د طالبانو په وړاندې د خلکو د یوې لویې استازولۍ په توګه ودرېږي.
به عنوان نماینده جمع کلانی از مردم افغانستان در برابر طالبان قد علم کنه.
د طالبانو حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په غوښتنې دا سیري ازمایل شوی بللی ټینګار کړی چې له افغانستان بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته هر ډول ناسته د هیواد پر وضعیت اغیز نه لري. ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو طالبان خپل حکومت مشروع ټول شموله بولي او ادعا کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو بشري حقونه د شریعت له مخې خوندي کړي. طالبانو د 1400 مریز کال په اوړي کې په افغانستان کې بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په هیواد کې دننه د خپلو ټولو سیاسي مخالفانو فعالیتونه منع اعلان کړل. یادونه ده چې شاوخوا 2.5 میاشتې مخکې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي څیرو، مدني فعالانو او معترضو ښځو ناسته جوړه شوه چې پکې پر داسې یو نظام ټینګار وشو چې د خلکو حقونه پکې تضمین شي او خلک پکې په پریکړو کې ونډه ولري.
و موردل چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت، د عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې د ملي مجمع او د سولې او عدالت د ملي حرکت مشران او استازو پرون په انلاین ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څرګندونې وکړې. د دې مسلې د سپیناوي لپاره د سیاسي چارو شنونکو یو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه خلې نورې تاسې او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
انصاری صاحب، په راپور کې مو د همدغه یو غورزنګ د استازي څرګندونې هم واورېدې چې کچیرې د دغه سیاسي خوځښت ملاتړ په هیواد کې دیننه وشي او نړیوال هم ملاتړ وکړي، نو کېدای شي چې د دوی دغه دریز بریالی شي. فکر کوئ چې په هیواد کې دیننه او نړیوال بد دغه سی یو خوځښت ملاتړ وکي؟
ان شاء الله چې هیڅوک به ونه کړی، ځکه نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نړیوالو ته د هغو تاریخ تیرو او سولیدلو تیرو تیری افکار فعالیتونه حرکات او سکنات ټول معلوم دي. د تیرو 50 کالو یا نیمې پیړۍ په جریان کې چې دوی د افغانستان د ملت په وړاندې کوم جرایم ترسره کړي، کوم اخلاقي، سیاسي او ټولنیز ناکردي ترسره کړي او همي د بشریت په وړاندې کوم ستونزې راولاړې کړي، کوم ګواښونه یې ټولنې ته پیښ کړي دي، دا د تاریخ په پاڼو کې هم ذکر دي. د افغانستان د خلکو پر اذهانو، افکارو او زړونو هم نقش دي. په افغانستان کې د نن اڅه چې د نړۍ په هیڅ ځای کې دغه منفوري تیری نور زاینه لري کدوی زاید درلوده افغانستان کې به دوی یو حرکت رامنځته کړی وي او کدوی په نړۍ کې زاید درلوده په حق وو لو یو نړیوال خبرونو یا